وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو دا په دې خبري غړې کې زنه جبا مېر ستاسو کور بیم په خبر کې د پرونی ځانمرګي حملې نه پس صورتحال د ترهګرۍ د ختمولو په اړه د پښتونخوا د وزیر اعلی سرګندونه او د افغان سفارتکار ټپي کېدل د دې پروګرام مهم رپورټونه جوړوي نو رپورټونه روس صدر پیژنو خو په سر کې خبرونه لرو چې زما همکار ګولیازي تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سر ټکی د پېښور د سمکنو سیمه کې پرونی ځانمرګ برید کې د امرو شمیره 15 رسیدلې ده او د خیبر پښتونخوا حکومت د امنیت په اړه نن غونډه رابللې ده په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې هړتال دی او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره خبرو لپاره د قطر په سفر دی اوس د خبرونو تفصیل د پېښور د سمکنو سیمه کې د پرونی بمی ځانمرګي برید کې د امرو شمیره 15 رسیدلې ده په برید کې د دیشتو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي د پېښې قربانیان خاورو ته سپارل شوي او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د موجوده امنیتي حالاتو په اړه د لوړ پورو چارواکو غونډه رابللې ده د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک نن مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې غونډې په اړه وویل
کوم حالات بدے بانے منگا دا سیکورٹی والا پوئی کی ہم فردر دے سا اقدامات داخلی اور سب پروگرام دے ڈیٹیل آگے نے منگا کھلو منگا خپل ڈائریکشن ورکو چھ دے نور دے ویجیلنٹ شی اور دا حالات خرابی کی اور دا ذمہ داری اور آخر بم پدی پولیس بانے راضی
بلخو د مشال رادیو خبريال د بم ناکاره کولو د ادارې د چارواکو په حواله وای نن د پېښور خار په یونیورسيټي روډ د بم ناکاره کولو پر مهال چاودنه شوه خو پکې ځاني زیان نه دی شوه په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې هړتال دی د ایم کیو ایم ګوند صوبایي اسمبلی غړي ساجد قریشي او د هغه زوی پرون وسلوالو د کراچۍ ښار په نارت ناظم آباد کې وژلې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پرون د نامعلوم ځای څخه مشال اړې ته ویلي چې ساجد قریشي د دوی وسلوالو په کراچۍ کې په نخښه کړی دی د کراچۍ سوداګرانو او ترانسپورټرانو د ایم کیو ایم لخوا د هړتال ملاتړ کړی دی چې لاملې نن په ښار کې ژوند په ټپه ولاړ دی تعلیمي ادارې نن هم په مکمله توګه بند دي او په دغه ادارو کې نن تر سره کیدونکو امتحاني پرچې ځنډول شوې دي د بلوچستان په کلا سیف الله ضلع کې پرون د یو چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی د چارواکو په خبره وژل شوی کس په موټرسایکل روان وو او ورسره موجود چاودونکي مواد وچاودیدو تر دې دمه چارواکو د دې خبرې په خلین دی کړی چې په خزان مرګ اړخ لري کسنګه خو په یاد سیمه کې لته ریسه مودې رئیس د نامنې پیښه رامنځته شوې دي د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی او هغه د هغه سوتنه ملګری وژل شوی دي د نورستان د والی ویان ظاهر بهان مشال رته ویل چې مولا دوست محمد او درې نور وسلوال طالبان تیر شپه د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې وژل شوی دي ښاغلی بهاند وای چې اساف ازواکونو هم په یو خبره کړي اعلامیه کې د نورستان لپاره د طالبانو د نومول شوی والی مولا دوست محمد وژنه تایید کړې ده خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز اوبینز قطر ته روان شو نو موړی به د قطر په پلازمینه دوحا کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان یې د طالبانو له استازو سره کوي تمه و چې دا خبرې د زیارت په ورځ وشي خو کله چې د افغانستان حکومت په قطر کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر له پرانستلو سره مخالفت وکړو دا خبرې وځنډېدې دا به نږدې یو نیم کال کې لومړی ځل وي چې امریکایان او طالبان سره خبرې وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کازاخستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولې سیمې په چارو کې ژور رول ولري ولسمشر اوباما دا خبرې د کازاخستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته په استولي لیک کې کړې دي چې متنی پرون د کازاخستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر خپور کړو په لیک کې ښاغلی اوباما ټینګار کړی چې د امریکا او کازاخستان ګټه په دې کې ده چې ورانکاري ډلې یو وار بیا په افغانستان کې د ځای جوړولو توان پیدا نه کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش وای دوی هیله لري چې په دوحا کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر سر راپور تر شوی لانجه به زر هوار شي او د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د خبرو لړۍ به زر پیل شي نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د زیارت پر ورځ وکړه نوموړي زیاته کړه دوی هیله مند دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل به د دې سبب وګرځي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی تشدد او د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. د ویل افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې شریکي ګټي او اندېښنې لري. پکار ده چې دواړه هیوادونه په خپل منځو کې د اعتماد فضا برابر کړي او د ستونزو د حل لاره ولټوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارانو چاروزی جان کیری د دولسو هیوادونو په سفر دی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لټول او د شام د جګړې د هوارې موضوعات د خبرو د ایجنډا په سر کې دي. جان کیری به نن په قطر کې د شام د دوستو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په دې خبرو کې به شام یاغیانو ته د مرستو په اړه خبرې وشي. جان کیری به هند، سعودي عرب، اردن، اسرائیل ته هم لاړ شي او په برونای کې به د ایشیا په سیمه ایز کانفرنس کې ګډون وکړي. لیندي چارواکو سره به جان کیری د افغانستان په اړه خبرې وکړي، خو د امریکایي چارواکو په وینا دی به په قطر کې د طالبانو له استازو سره ونه ګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز وکړو چې جیمز کومی د دې هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشرۍ لپاره وټاکل شي. کچری دا وړاندیز د امریکا سینټ تایید کړي، نو ښاغلی کومی به د اف بی آی د اوسنی مشر رابرټ مولر ځای ونیسي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د کار موده پای ته رسي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل
Jim is exceptionally qualified to handle the full range.
جیمز کومی به بیساری رول ده غو ټولو ستونزو سره مخامخ کېدو توان لري چې اف بی آی نن ورځ ورسره مخامخ ده، لکه تشدد او تنظیم شوی جرمونه، د مدني حقوقو لزور زیاتې، د ماشومان خوندي کول، ترهګری او انټرنیټي حملې. جیمز کومی 25 کلن دی او د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په اداره کې د لوی سرنوال مرستیال وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو د ګولیاز نه اوریدل. زمون غږ د مشال لډیو نه په میټیم ویو شپږ سو یو شپږ باندې اوري. د پېښور د پرونی ځانمرګي حملې د تلفاتو شمیره لوړه شوې. بلخوا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د ترهګرۍ د ختمولو چل نه ورځي.
په خدایو چې حکومت سره جادو نشته دی، چې کله دی باندې پالیسی راشي او ټول کینو سره لایمت ورته دی کو باقي حکومت چینج کوو سره خو اکدم سنیشه چینج کېدی دا بل ټایم لګي زه هغه یوازې خو موږ څه فیصله نشو کولی.
په کراچۍ کې نن متحده قومي مومنټ کاربند اعلان کړی. کلی سیف الله کې پرون یو تن په خپلو باروتو الوتلی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د دوی په یو سفارتکار ډزې شوې.
زموږ یو ډیپلومات په اسلام آباد کې دی درولی ده او کسي زموږ ډیپلومات مقاومت کړی و او د دې دوه کسانو نه یوه په ده باندې ډزه کړې ده چې چپه پښه یې لګېدلې، زخمي شوی.
د پښتونخوا ځوانان وایي طالبان د مترقي او معاصرو تخنیکونو خلاف دي.
دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي. دې ته خو ځوانان نه چې دې ته بوډاګان هم نه دي تیار، زموږ چې کوم مشران دي.
ته دې تر څنګ د پښتنو هنرمندانو لستونزو مهم خبره او بدرګه موکړه. تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. پرون په پېښور کې په یوه مدرسه کې ځانمرګي حمله وشوه. روسي ریپورټونه وایي چې د دغې حملې په ترڅ کې د تلفاتو شمیره لوړه شوې ده او په دې پېښه کې قرباني شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي. په تیرو خبرونو کې زمونږ همکار شبیر جان موږ ته په دې اړه داسې معلومات راکړل.
پرون گلشن کلینه که دغه پیغه شوی و در حقی ورسه چکم کسان نجلی شوی و اگر طولی پرون خور دستار لشوی دی پاگه سیمه که تا گلشن کلینه که رنگرود بانده پیر زیاد دویر دخوگان باتم و اگر جنازه طولی او شوی تاگه این رسه چی بیاد رشکه نا وقتا زمون که تا پیر خور لدرگی مو تاگه بزر خوابه که فی اون مچیده که دنگوش مره پیر زیاد استرسیده لگه اویش اتیش کسان دویوی چه اگر پا که گلشوی دی او دا دی پیخ پا هم دا تردی دوان
دا پښتونخوا خلک د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت نه غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ د پیښو مخه دې ونیسي. خو بل پلو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د مشال لیډیو خبریال ته ویلي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دوی سره جادوی قوت نشته چې ختم کړي. البته دوی نن یو مهم امنیتي غونډه رابللې ده او په دې اړه به کومه پریکړه وکړي. زمونږ همکار غلام غوث په دې موضوع له پېښور نه دا ریپورت را لېږلی.
نن په وزیرالله هاوس پیښور کې د پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک په هنګامي توګه د امنیت په باب له یو غونډه رابللې ده. په دې لړ کې د پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نن به په دې غونډه کې د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمه او امنیتي ادارې دوی له د امنیت په باب له بریفینګ ورکوي او دوی به هم امنیتي ادارو ته د حکومت لخوا د امنیت ټینګولو په لړ کې ځینې مهم هدایات ورکوي. د پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک وایي
سکیورټي باره کې میټینګ راوته چې دا چې کوم حالات په دې باندې مونږ دا سکیورټي والا پوي کې هم فردر دې څه اقدامات داخلي او څه پروګرام دې ډیټیل هغه مونږ خلو او مونږ خپلم ډایرکشن ورکو چې د نور د ویجیلنس شي او د حالات خرابېږي او ذمہ داري به اخر به په دې پولیس باندې راځي.
خود پښتونخوا په حکومت کې مخالفه غوندونه د پښتونخوا په نوي ائتلافي حکومت نیوکه کوي چې د ترګرۍ په اخلا واضحه دریز نه لري او تر سوچي دوی په دې لړ کې یو واضحه دریز نوي خپل کړي نو د امنیت په باب له د غوندونه هیڅ نتیجه نشي راوتلی. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
حکومت لا میاشت نه شوه روزانه د مانکه کې په سوونو خلک مري په شلونو خلک مري په ډېر افسوس اظهار کوو غندنه هم کوو او زما خیال چې موجوده حکومت له دې باندې سیریس اقدامات اخیستل غواړي کوم چې رقم سره واتی کړي اوس خو پالیسي نه دي حکومت د دوی نه هم دوی به دا اعتراض کوي نو ټیک کنه موږ
د وزیرالله پرویز خټک نمې چې کله پښتنه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف او د دوی سره په ائتلافي حکومت کې شاملو سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د خپلو کمپینونو پر مهال ویلي وو چې کچېرې دوی په واک کې راغلل نو دوی به امن راولي او ولس ته به تحفظ ورکوي، خو په پښتونخوا کې هم نوی حکومت جوړ شو او په مرکز کې هم خود ترګرۍ پیخي هم د مخ کې پرنګ دوام لري. نو د دې پښتنې په جواب کې وزیرالله پرویز خټک وویل
په خدای چې حکومت سره جادو نشته دی، چې کله دې باندې پالیسی راشي او ټول کینو سره لایمن ورته ته کوم باقي حکومت چینج کوو سره خو اکدم سنی شي چینج کېدی دا بل ټایم لګي زه هغه یوازې خو موږ څه فیصله نشي کولی. مرکزی به مې اسټابلشمنټ مې ټرایبل به مې دا ټول سیاسي پارټیانو ټول به فیصله کړي نو بیا به سلایمن ته کوي.
د یادونې وړ ده چې په دې روانه اونۍ کې په پېښور کې په جمعات کې ځانمرګي برید او په شیرګر کې د جنازې پر مهال ځانمرګي برید د پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې نوې صوبایي ائتلافي حکومت د ډیرو امنیتي اندېښنو سره مخامخ کړی دی او هم د دې امنیتي اندېښنو په لړ کې یوې نتیجې ته د رسیدو په اخله نن په وزیرالله هاوس پیښور کې د وزیرالله پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیت په باب له یو غونډه رابلل شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک نن یو مهمه غونډه رابللې ده او په دې کې د امنیت په خکولو باندې به خبرې اترې کیږي. اوریدونکو، یو تازه رپورټ چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ هغه دا دی چې په باجوړ ایجنسۍ کې د بدامنې پیښې رامنځته شوې دي، د سیمې په مخورو باندې برید شوی دی. نور تفصیل د سیمې نه زموږ همکار همدا شیبه د ټلیفون په کرخه راسره دی. ګران همکار، د دې پیښې د ځای په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي او دا هم وایي چې څه پیښه شوې ده.
ډېر مننه. دا د باجوړ ایجنسۍ په چمرکنډ سیمه کومه چې د نوازې سره لګېدل د پاغه سیمه کې سهار د چارواکو په وینا، د تحصیل چمرکنډ د چارواکو په وینا چې یو ګاډی را روانو دغه من لښکر غړي پکې ناستو، نو په هغې باندې سړک د غاړې چاودنه شوې چې په هغې کې یو تن د من لښکر والا چې کوم دی هغه مړ شوی او دوم چې کوم هغه سره ملګری و نو هغه زخمي شوی دی. هغه بیا د ښار هډکوارټر هسپتال ته علاج دپاره وړل شوی. همدارنګه پرون په باجوړ ایجنسۍ ښار هډکوارټر کې هم دغه د انجینیر شوکت الله خان چې کوم ګورنر دی هغې باجوړ ایجنسۍ ته دوره کړې وه. نو دغه چک پوسټونه چې کوم په هغې باندې د لویس فورس او ورسره ورسره بیا د امن لښکر چې کوم غړي و هغه ناست وو. پاره تیر شپه چې بیا دغه تنان ناستو په دمن لخر والا په ښار هډکوارټر کې چک پوسټ باندې نو په غځې باندې وسوالو برید وکړ. نو د تحصیلدار باجوړ ایجنسۍ ښار هډکوارټر چې کوم دی دغه په وینا باندې چې په هغه برید کې دوه تنه دمن لخر غړي چې کوم هغه پکې مړ شوي دي او د هغې نه وروسته بیا دغه علاقې چې کوم وي په غځې کې نور کوم داسې سیمې چې کوم وي نو هغه صفا ګرځولې دي چې په غځې کې ګندم داسې کومې نوی یا څه بله بله پېښه ونه شي.
د دې برید چا پړه په غاړه اخیستې ده؟ چا مسؤلیت منلی دی؟
نه جی لتر دې دما پوری چې کوم دې بار یو انسی دې دغه ډول او پیخ چې کوم دې دغه پرلا چې پچا کوم تنظیم یا کوم سوال دې په خپل سر باندې نه دی منلي خو دغه پیخ کې درې تنه پرونی پیخ او نن چې کوم پیخ شې په کې درې تنه مرشوي دي او یو په کې زخمي شې دي
ډیر زیات مننه اوریدونکو په لګه شیبه کې با یو بل رپورت کې تاسو اوره چې په شمالي وزیرستان کې دوه غبرګ خويندې چې د 13 جمعات کې وای سبق ویلې د پاغه توغندي لګیدل چې د حکومت لخوا په وسلواله باندې توغول شو
دا مشال ریډیو دا
پرون په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د صوبایي اسمبلی یو غړی وقاص ساجد قریشی او د غزوی وقاص قریشی په یو وسلوال برید کې وژل شول. د دې برید پړه طالبانو منلې ده او د دې په خبرګون کې نن په سند صوبا کې ایم کیو ایم د کار بندیز اعلان کړی دی. زموږ همکار ظفر کریمی راته داسې حل کوي.
پرون چې د جمعه منځن وروسته د خار نارت نظم آباد په سیمه کې د انکویم د صوبایي اسمبلی کم غړی ساجد قریشی وجر شو. دا غینه سم د سرسو د کراچۍ خار په بیلابیلو برخو کې بلوی چې دی هغه شروع شوې نامعلومه خلکو او وایي ډزې شروع کړې چې د دې د وجې نه د خار په مختلفو برخو کې کاروبارونه سم د بندېدل شروع شو. په دغه ترڅ کې د ترانسپورټرانو اتحادیې چارواکي وایي چې د دوی 15 ګاډي پرون سوځول شوی او نن هم یو ګاډی د دوی سوځول شوی دی. د دې د وجه نه نن په ټول ښار کې ترانسپورټ چې دی هغه بند دی. دغشان انکویم ګوند د دغه پیښې په ضد باندې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی چې دغه نن اولنۍ ورځ ده. نن په کراچۍ ښار کې مکمل سوګ دی او د کراچۍ کم سوداګر چې دی هغه هم د دغه سوګ او ویر کم ملاتړ کړی دی او دوی ویلي دي چې دوی نن خپل کاروبارونه چې دي نه خلاصوي. نو په دغه وجه باندې په کراچۍ کې یو قسم د ټول ژوند چې دی هغه په ټپه ولاړ دی. بازارونه پېټرول پمپونه هر څه چې دي هغه بند دي. تعلیمي ادارې هم بندې دي. او زه به تاسو ته ووایم چې په کراچۍ کې نن سبا په تعلیمي ادارو کې سکولونو کې یونیورسټیو کې امتحانونه وو نو د هغې پرچې چې دي هغه هم ځنډول شوي دي.
ظفر کریمی په کراچۍ کې پرون ماښام د بلوچستان صوبې په کلا سیف الله کې په موټر سایکل سپور یو کس چاودیدونکو موادو باندې الوته او زیات ګمان کېږي چې ښایي دا به یو ځنمرګ یو چې خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې الوتلی دی. پولیسو د وژل شوي کس د بدن پاتې غړي راټول کړي او د هویت د معلومولو هڅه کوي. په یاده سیمه کې وخت ناوخته بدمنۍ پیښې مخې ته راځي. اکثره وخت طالبان پر موټر سایکل سپاره په سیمه کې تګ راتګ کوي. نیاز مساخیل په ډېره لکوټه دا رپورټ را لګلې.
د کلاسیپلا اسسټنټ کمشنر عبدالخالق مندوخیل مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پېښه د تیرې جمعې په ماښام د کلاسیپلا او مسلم باغ ترمنځ سیمه کې رامنځته شوه.
پکیا داسې پېښه شوې ده چې دا پاس روان دي. په روډ باندې د تورسکي په مقام باندې کوم دی خلکو عیني شاهدین دا وویل چې طبقه ډېره وسوه او لګیا نه پوس دی. یو سړی باندې مورسیکل باندې روان دی. لاغه سره موجود نورې څوک هم نشته. ما کاش اوس بیا دغه خلکو اکاد سره کې نظامیا ورغه زه خپل ولاړم لیویز راغی د مسلمان نظامیا هم راغه. نو هغه بیا موږ سره بوکا وکتل په بوکا باندې سکو وو. دا سر پروت وو او لګل کوم ضرور باندې غوښه ډېر پروت وي. په میر ور باندې سوز بوز بلاد په میر ور باندې هغه بارود هم پراته وو. هغه دا ټوکړی هم پروت وي سر یې بل ځای پروت لا چې بل ځای پروت.
د کلاسیپلا اسسټنټ کمشنر زیاته کړه دوی دا وخت په پلټونو بوختي او لدې وروسته به معلوم سي چې پېښه ځانمرګي اړخ لري کسانګه.
دغه څه قربانو کاروبارونو خلک کوي دا هم کې دین کې چې دا بارود راخی شي وي او دا کومه کال روان څنګه پټا نو اوس دا به موږ له آباد معلومو تفتیش وکړي. تفتیش جاری نه لغه باندې سي.
یاد دوی د بلوچستان پښتون مشت سیمې چې د خلکو په خبره د ناامنۍ له پیښو خوندې وي خو اوس په تیر نږدې وخت کې یو شمېر پیښې پکې سوي دي. د کلاسیپلا په همیاد سیمه کې د تیرې یکشنبه په ورځ د پولیسو پر یوې پوستې د برید په ترڅ کې درې پولیس سرتیري وژل شوي وو. تر دې دمه د تیرې یکشنبه او د پرون جمعې ورځې د بریدونو ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نیاز مساخیل مشال ریډیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې په یو کور د توغندي د لګیدو له امله دوه غبرګونې خويندې چې د میرانشاه په کالج کې په 13 جمعات کې زده کړې کولې وژلې شوې دي. د پیښې د سیمې خلک خفه کړي دي. دوی وایي د حکومت او وسلوالو ترمنځ په جنگ کې تل ولسی کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا لومړی وار نه دی. تر دې وړاندې هم ورته پیښې په سیمه کې رامنځته شوې دي. د سیمې خلک وایي که دا حال افغانستان ته کډه کوي. د مشال خبریال د بانو نه په دې اړه دا رپورټ را لیکلی.
شمالی وزیرستان تر پخیل کې د جمعې په شپه سکیورټی فورسز لخوا ورول شوی ماټر ګولو له کابله وژل شوی دوی غبرګونې خواندې 13 ورځ خاورې ته وسپارل شوې. د کلي خلک وایي دواړه غبرګونې خواندې د قرآن پاک حافظې او په امیرانشاه ګرز ډیګري کالج کې د 14 ټولګي زده کوونکې وې چې امتحان یې شروع شوی و. او د جمعې په شپه امین چیک پوسټ باندې نامعلومه کسانو لخوا ډزو وروسته د ځایي خلکو په وینا امنیت تی سرتیرو لخوا ورول شوی ماټر ګولې چې یوه د محمد نور نامی کس په کور پریوته و وژل شوی وي. د کلی خلک وایي دواړه خویندو نور ورونه یا خویندې نه لرلې. در پخیل کلی اوسیدونکي غفران مشال ریډیو ته وویل د غبرګونو خویندو په وژنه ټوله سیمه کې غم خور شوی دی.
د میش په وزیرستان شو خدا اوله واقعیا نه دوی چې داس شي سټی میا چې سنمونه دس داس ماز وشي د وژنه میش ټول کلی په تیپه باندې سور کو ټول اشپا میز په داسې بے آرامه تیر کی. دادی محمد نور لیانا دوی سره چې دی په وځي باندې پیدا شوی وي او په وځي باندې مخور وتا وسپرلې چې دی د 13 ټلګي سبق کلاس سبق ویلو خو ارشه بس ختم شول. نه ورنشتا او نه خواندیشتا او پلور یو مېره بس دغه ستنه په ایشګ وشي پوت شول. ټول علاقہ باندې داسې پریشانی غوندې عالم دا غم دا او دا ماتم دا.
د کلی مشر ملک محمد شیر وای په شمار سو ډزې په امنیتی پوستا د نامعلوم سمت نه شوه چې بیا ټوله شپه د دوی کلی په توپو سم کو او دوی جوړوا یا غبرګونې خواندو وژنې ترڅنګ دوی ته مالی تلفات هم واړول.
کله د مټر ګلۍ شوې کله تېسه شو خلک ټوله پکې ټېسه نه نه تېره کړه زناور ولا ګدل زناور په شمړ شول. محمد نور نامې دا یو کمپیوټر دا
میرانشاہ پریس کلب مخیتا احتجاج ہم وکو او انتظامیہ تاہدہ خبرہ پر ڈاگا کڑا چے بے گناہ او گناہگار کے دے فرق وکڑی. کنی مجبوراً افغانستان تا پا ہجرت کولو مجبورا شوی دی.
چې خو د مړ کړي بلا دې کہی دی امین پکړ خو ته دغه قبرستان د نیمیز قبرستان نیمیز ته جی نه روکولو کنه چې تو سه دا قبرینا ما کندی وتا اخن بدر صاحب جرګه وګین چې روغلی پر کلب سے میں خپل احتجاجو کو درنه میں وکړه او خاص کر می دغه و تاول بیادا سے وشی دا می صفال فال سے نیمجو تا چې میش بخپل خوري به تو سه مجبوری به در پردی می بیسی افغانستان تا بیا کچه 40 سال نه دوله دي کې مده میز زموري نوی بینداد پر میز باندې چې داډا ده ونشي
دا یاد ونه دا چې دین اوران ته هم په امین پوستا او نورو امنیتی پوستو باندې د نامعلومه کسانو لخوا ډز وروستا د سکیورټی فورسز لخوا ورول شوی ماټر ګولو کې پلسګونه خلک وژل شوی او جوبل شوی دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي.
زمونږ د همکار رپورت موریده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وای په اسلام آباد کې د دوی یو سفارتکار په ډزو ژوبل شوی او دغه سفارتکار د تختولو هڅه هم شوې ده. د نقیب الله ابراهیم خیل په نوم یاد سفارتکار اوس اسلام آباد په یو روغتون کې د درملنې لاندې دی او صحی وضعیې ښه ده. د جانان موسازی سره په دې اړه په کابل کې زمونږ همکارې جمیله ظریف خبرې کړې دي.
د چهارشنبه په شپه باندې زموږ یو ډیپلومات په اسلام آباد کې خپل کور نه بیرون د قدم واحد ډوډۍ نه وروسته دوه ناپېژندل شوي کسان ورته راغلي وو او یو سره یې تومانچه هم وه. هغه مسله وه د درولی ده او په زور باندې د دننه هغه څه کمې پیسې چې ورسره وي او د تلیفون په زور ترې اخیستی دي او بیا یې کوشش کړی چې دی هغه سیمې ته نږدې یو پارک ته چې هلته څوک نه وو پکې دای کاش کی ځان سره په زور بوزي او بیا زموږ ډیپلوماټ مقاومت کړی وو او د دې دوه کسانو نه یو په دې باندې دا ځکه کړی چې چپه په خی لګیدلې زخمی شوی او د دې داسې نو وروسته د دواړه نه پیژندل شوی کسان تښتیدلی دي. د سیمینار بیا پولیسو زموږ ډیپلوماټ شفخانه ته منتقل کړی دی چې هغه تر اوسه په شفخانه کې ده. ولې چې هی وځي خدا کومه جدي اندېښنه نه ده موجوده او دا پیښه د اسلام آباد افتن په نامه سیمه کې پیښه شوې ده.
بله مستزه سب څه فکر کوي چې دغه پیښه آیا د کومې دوه شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده او که سیاسي بڼه لري؟
دا خو شخصي بڼه خو اصلا نه لري ځکه چې زموږ ډیپلومات هلته په پاکستان کې د یو ډیپلومات په توګه وظیفه ترسره کوي او دا موضوع کومه شخصي جنبه اصلا نه لري. دا شي دا کوم د غلا عمل و کوم جنایي عمل و او کوم سیاسي عمل و د دې پاکل باندې هم اوس تفسیر لازم نه ده، ځکه چې موږ د پاکستان دولت نه غوښتي دي چې په ډېر سرعت باندې او هر څه ژر چې دوی کولی شي دا تحقیقات ترسره کړي او د عاملین گرفتار کړي او د قانون پنجو ته وسپاري، او د پاکستان دولت نه همداراز غوښتي دي چې په پاکستان کې زموږ د ډیپلوماتانو د امنیت په برخه کې لا جدي او لا لازمه توجه وکړي تر څو دغه راستې کې پاینده کې تکرار نشي.
موسسه سپتا سویل کچيري دغه مسله سیاسي اړخ لري، نو دا به څونه د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې به تاثیر وکړي؟
دا خو مخ ډیر مخکې د وخت نه ده چې موږ په دې تفسیر وکړو. اول خو موږ هیله ده چې اصلا دغه شی نه وي، هیڅ سیاسي اړخ نه لري دا، ولی موږ تحقیقات غوښتنه کړې ده او دا تحقیقات چې هر کله تر سره شول هر څومره زر موږ به نتایجو نه خپل هیوادوالو ته خبر ورکو او د دې نتایجو په اساس باندې به بیا خپل آئنده تصامیم ونیسو.
دغه پاکستانی چارواکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، دوی تاسو سره څونه ژمنه کړې ده چې د تحقیقات په څو وخت بشپړي؟ یو بل ده چې دوی په دې برخه کې څونه وعده کړې ده چې د افغان ډیپلوماټانو د ژوند د خوندي کولو کې به څونه دوی مرسته وکړي؟
د پاکستان پولیسو او د پاکستان بهرنی چارو وزارت چې موږ تماسونه ورسره لرو، تماسونه ورسره نیولې دي، وعده کړې ده چې دغه پریکړه به دوی په ډیر جدیت او په ډیر سرعت باندې دوی مخته بیایي او عاملین به گرفتاروي او د قانون منګولو ته به ورسپاري، او همدارنګه زموږ د ډیپلوماټانو د امنیت د تامینولو په برخه کې هم د لاخه امنیت تامینولو په برخه کې هم وعده کړې دي، او موږ وګورو چې دوی نور کوم اضافي یا لازم اقدامات ترسره کوي تر څو زموږ ډیپلوماټان وکولای شي په یوه مطمئنه فضا کې په امن او په خوندیتوب کې د خپل کار ته ادامه ورکړي.
د جانان موسازی سره زمونږ د همکاري مرکه تاسو ورده. د نیویارک ټایمز رسپانې په راپور کې خبر ورکړی چې د طالبانو رهبرانو په دوها کې د خپل سیاسي دفتر پر نوم او د بیرغ د انتقادونو په خاطر د جمعې په ورځ د افغان حکومت او امریکا سره د سولې د مذاکرو په لغوه کولو بحثونه پیل کړي. د طالبانو یو عمده چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی له پاکستانه په ټلیفون نیویارک ټایمز ته ویلي چې د افغان حکومت له شدید عکس العمل سره هم دوی د خپل بیرغ او په قطر کې د سیاسي دفتر د نوم ساتلو ته متحد دي. د نیویارک ټایمز د دې مقالې نور جزئیات تاسو ته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د طالبانو یو چارواکي په ټلیفون نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا حکومت او قطر د بیرغ او زموږ د دفتر د نوم په اړه خپل ژمنه بدله کړې ده. له موږ سره موافقه سوي چې د بیرغ او دا نوم به منل کیږي، خو هغوی د کابل د رژیم په خاطر له خپلې خبرې په شا سوي دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې د طالبانو له هیئت سره په دوامدار ډول په تماس کې دی، خو د خپل هویت له څرګندولو یې ډډه کړې، ځکه په کویټه کې د طالبانو مشرانو پریکړه کړې چې تر څو د بیرغ او د دفتر د نوم په اړه یو واحد دریځ خپلوي له مطبوعات سره پر خبرو بندیز دی. د ورسپانې په لیکنه امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې پر دې مسله طالبانو ته هیڅ ډول ډاډ نه ورکړ سوی، او د قطر حکومت ویلي چې دې ته یوازې په دوها کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویل کېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې د طالبانو دفتر د دوهې په هغه سیمه کې پرانستل سوی چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي، او پر هر سفارت د هغه هیواد بیرغ درول شوی دی. د ورسپانې په وینا په دې سیمه کې د طالبانو بیرغ د افغان حکومت د سفارت په وړاندې د یو رقیب د رامنځته کولو د هڅې په توګه څرګندېدلای شي. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو دی وینا چې په قطر کې پرانستل شوی دفتر به له بهرنیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او مطبوعاتو سره د تماسونو د ټینګولو چارې پر مخ بیایي، دغسې انګیرنې لا پیاوړې کوي. امریکایي او افغان چارواکو په زغرده ویلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر هدف یوازې د سولې د مذاکرو پیل کول دي. خو د طالبانو یو چارواکي چې له پاکستانه په ټلیفون له نیویارک ټایمز سره خبرې کړې دي ویلي چې د سولې مذاکرې اوس په هیڅ خوا هم نه دي رواني، او زیاتوي چې شاید پر دې مسله د اختلاف خاطر د سولې خبرې لغوه سي، خو د دفتر د بندولو نیت نه لري. د سولې د خبرو د پیل د امکان او څرنګوالي په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کویټې شورا شای پر دې مسله غور ته دوام ورکړي، او داسې نه بریښي چې مذاکرې به ژر پیل سي.
زما باور دا ده شورای کویټې ژر تر ژره په دې باره کې تصمیم نه نیسي، مذاکرات به دوام نه کوي. یعنی یو میاشت دوه میاشت وروسته قرارداد امنیتي د افغانستان او امریکا په منځ کې امضا سي، وروسته به تعاملات منطقه کې یعنی یو مقدار طالبان گذشته، یو مقدار دولت افغانستان گذشته، وروسته شاید مذاکرات شروع شي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په دې تړون کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په شمول ګڼ شمېر مهمې مسلې شامل دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغان حکومت پر امنیتي تړون خبري ځنډولې دي، او د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې طالبانو د خپل دفتر د پرانستل کېدو پر مهال د جګړې او وینې تویغولو پیغامونه ورکړي، نو د مذاکرو لپاره به دوه ته ولاړ نسی.
دا مشال ریډیو ده.
ټیک دولس نیمې بجې دی. ګلایا تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د پیښور په سمکونو سیمه کې پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 15 رسیدلې ده. د پیښې قربانیان خاورې ته سپارل شوي او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د امنیت په اړه نن غونډه رابللې ده. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنټ د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې هړتال دی. د ایم پی ایم ګوند صوبایي اسمبلی غړي ساجد قریشي او د هغه زوی پرون وسله والو د کراچۍ ښار په نارت ناظم آباد کې وژلي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. دا بلوچستان په قلعه سیف الله ضلع کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی. په نورستان ولایت کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مشر وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قازقستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولو سیمې په چارو کې ژور رول ولري. ولسمشر اوباما دا خبرې د قازقستان ولسمشر نور سلطان نظر بایوف ته په استولي لیکي کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سازه جیمز دوبینز قطر ته روان شو. نوموړی به د قطر په پلازمېن دوحه کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان یې د طالبانو له استازو سره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې یان کوبیش وای دوی هیله لري چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر سر راپورته شوې لانجه به زر هواره شي او د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو لړۍ به زر پیل شي. نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د زیارت پر ورځ وکړه. د امریکا بارونو چار وزیر جان کیری د 200 هیوادونو په سفر دی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لارې لټول او د شام د جګړې د هواري موضوعات د خبرو د ایجنډا په سر کې دي. او ولسمشر اوباما پرون وړاندیز وکړو چې جیمز کومي د دې هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشرۍ لپاره وټاکل شي.
د خبرونو لنډیز مو د ګلیاز ناوریدو. اوس د سراج ظهیر نه د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه لرو. ورپسې به نړیوالو مطبوعاتو ته عبدالحی کاکړ کتنه وکړي.
نن مشرق ورځپاڼې خپل ادارې د حکومت په کامی سیکورټی پالیسۍ باندې لیکلې ده او وایي چې د زیارت په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې اعلی پای غونډه کې د نوې کامی سیکورټی پالیسۍ تشکیلولو او د امنیت لپاره د سیکورټی ادارو ترمنځ د نوې نظام معرفي کولو په شمول د یو شمېر فیصلو د جاز غستو لپاره د خصوصي سیل جوړولو منظوري ورکړې شوې ده. ادارې وړاندې وایي چې په دې غونډه کې دا فیصله هم وکړې شو چې د صدر وزیر اعظم او چیف جسټس نصر بیره بعد د ټولو شخصیتونو نه سیکورټی واپس اغستی شي. د ادارې په وینا چې دا وخت خو وطن ته کوم مسلې او په خاص توګه د سیکورټی کوم مسله ورپیخه ده، هغه غوښتنه کوي چې وفاقي او صوبایي حکومت سیکورټی او خفیه ادارې هر وخت چمتو وي او کدی لړکی کوم سیکورټی کمیټه جوړول ضروری وي نو چې به لزنډي جوړ کړي. ادارې زیاتوي چې دا وخت په ټول پاکستان کې ترهګری روانه ده. د بلوچستان حالات کومو ګورو د سین او که د خیبر پختونخوا نو دا به سرګند شي چې د سیمو ته د خاص توجه ضرورت دی او د دې لپاره د داخله چارو د وزیر د خبرو پرانا کې عملی ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې اخره کې لیکي چې مونږ هیله لرو چې نوی قومي سکیورټي پالیسي کې به د 19 کروڑ پاکستانیانو د مفاد او تحفظ او امنیت تخصصي پاملرنه ورکړې شي او څوک چې هم د امن لار کې خن جوړيږي چې هغه معاف نکړي. بل پلو اج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې لا د شیرګل چاودنی غم هیر نو چې پیښور کې په حسینیا مدرسه کې وبل او چاودنه وشوه چې پکې 15 تنه مړه او 2 جوبل شو. د دې سره پیښور کې په سیکورټی انتظاماتو او لګیدلې ناکو یو وار بیا ګوتی راپورته شوې. ادارې وایي چې دا چاودنه داسې وخت کې وشوه چې یو طرف ته داخله وزیر د اهمو خلکو سیکورټی ختمولو او پیرا ملټری فورسز خپل صوبو ته جواب دی کولو اعلان کړی دی، نو بل طرف ته وزیر اعظم د نوې سیکورټی پالیسۍ په نوم سیاسي مشرانو سره د سلا مشورې اشاره ورکړه دا. او دغه رنگ د خیبر پختونخوا حکومت هم د ټولګوندیز غونډې رابللو خبرې کوي او دغه رنگ سن حکومت ته د حالاتو سمولو لپاره هم مهلت ورکړی شوی دی. ادارې اخیر کې وایي چې د استخباراتي ادارې ایسای مشر هم د وزیر اعظم سره لیدلی او د امن او امان لپاره یې ټولې وسیلې په کار راوستو ژمنه کړې ده. داسې کې ضرورت د دې خبرې دی چې د امن لپاره خبرې اترې وشي او د ټولو ډلو دریز واورېدل شي، ځکه چې موږ نور د ناامنۍ جوګه نه یو پاتې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس په خپل ریپورت کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو له خولې وای چې افغان طالبان له امریکا سره خبرو اترو ته په کانې کولو کې پاکستان ډیر مهم کردار ادا کړی دی. اژانس وای په جګړه کې د پاکستان کردار تت غوندې دی ځکه دغه هیواد د امریکا اتحادی دی، خو په افغانستان کې د هند سره د سیالۍ په تناظر کې طالبان د یوې وسلوالي آلې په توګه د استعمالولو هم یو اوږد تاریخ لري. اژانس زیاتوي د غربي هیوادونو چارواکي باور لري چې پاکستان کېدلای سي د حساب لګولې وي چې د خبرو اترو لپاره لاره هوارولې په ګټه ده، ځکه له دې سره به په کابل کې یو دوست حکومت رامنځته سي. ځینې فوجي او ولسي چارواکو رایټرز ته ویلي پاکستان د طالبانو ځینی اړوند قومندانان له امریکا او افغانانو سره خبرو اترو ته وهڅول، په دې قانې کړل چې خبرې اترې په ګټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رایټرز خبري اژانس ته ویلي په دې وروستیو کې پاکستان د طالب مشرانو مرسته وکړه چې په یورپ کې د افغان حکومت له استازو سره لیدنې وکړي، همدغه ملاقاتونو پلان سو خبرو اترو ته لاره هواره کړه. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دوه لوړ پوړي طالبان چې د زرګونو شیعهګانو په وژنه کې ملوثو، کله چې په لټون کې له دوی د اداسو جنگي جرمونو په اړه پوښتنې ګروېژنې وکړي نو دوی هیڅ پښیماني ونه ښودله او ویل دوی ته چې د خپل تصور سوي ریاست د جوړولو لپاره څه کول پکارو هغه یې وکړل. د ورځپاڼې په خبره د طالبانو د جاسوسي ادارې په خوانی مشر او د یو لوړ پوړي طالب مشر په اړه ویل کېږي چې له مختلفه انتها پسنده ملیشیاو سره ټینګي جنگي اړیکې دي. دا شان د طالبانو پر یو بل پخواني وزیر تور دی چې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره له ایران مرسته غوښتې وه. په ګونټانمو کې بند دغه 15 طالب بندیان به شایي دا وشوي چې آیا د امریکا له طالبانو سره خبرې اترې کامیاب کېدای شي او کنه، او آیا کېږي هم او کنه. د ورځپاڼې په خبره د پنجشنبې په ورځ په قطر کې طالب هویان وویل چې په 2009 کال کې نیول شوی امریکایي عسکر سرجنټ بوبي برګدال د خپلو بندیانو په بدل کې خلاصولو ته تیار دی، چې د ده په خبره دا به د پراخو خبرو اترو لپاره د باور په رامنځته کولو سره د پل کردار ادا کړي. د نیویارک ټایمز په خبره د طالبانو دغه پیشکش د خبرو اترو لړۍ ته یو نوی سا ورکړې ده. د خبرو اترو دا وړاندیز د 2001 کال په پای کې په داسې حال کې ناکامه شو چې کانګرس شکونه څرګند کړل او غوښتنه یې وکړه چې د براک اوباما انتظامیه دي د بندیانو د تبادلې په لړ کې سخت امنیتي شرطونه کېږدي. دوی په شرطونو کې دا شرط هم شامل کړی و چې طالب بندیان دي قطر ته ولېږل سي او له هغه ځایه به بیا بل ځای ته نه ځي.
عبدالحی کاکړو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کیږي او په قطر کې د افغان طالبانو لپاره دفتر هم پرانستل شوی. په پاکستان کې هم حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو هڅې کوي، خو پښتونخوا کې ځوان کول اندېښمن دی چې که طالبان واک ته ورسېدل یا واک کې شریک شول نو د ماډرن تخنیکونو مخه به ونیسي. د مشال ریډیو همکار اسرالم ممن په دې موضوع د راپور برابر کړ.
که یو خوا په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو په موخه د تازه هڅو په لړ کې د قطر په دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی او د افغان حکومت ځنې غړي پر دې غوسه دي چې وسلوالو طالبانو ته سیاسي حیثیت ورکړل شوی. نو بلخوا د پاکستان نوی حکومت او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حکومت هم غواړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ته د یو سیاسي قوت حیثیت ورکولو سره د پاکستان د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او افغانستان په ټولنه او په خاصه توګه ځوانانو او مېرمنو کې څه اندېښنې را پیدا کړې دي. په دې اړه له پېښور سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسټي یو زده کوونکی زاید احساس خان وایي،
مطلب دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي، دا ممکنه ده چې ډېر میډیا چینل بند شي، نو دې ته خو ځوانان نه چې دې ته بوډاګان هم نه دي تیار، زموږ چې کوم مشران دي. خو خبره دا ده طالبان دې خبرې سره هېڅ تعلق نه لري او نه په دې باندې هغه افیکټ کېږي چې ځوانان زموږ دا چې کوم قوانین دي دا خوښي او که نه خوښي. هغوی خو په زور باندې یو شی امپلیمنټ کوي او ځوانان د زور مقابله د طالبانو مقابله خو نشي کولی. زما خیال دی چې مطلب دا به یو فرسټریشن د دې په وجه باندې راشي په ځوانانو کې، هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ د وجې نه آلریډي فرسټریټډ دي او تنګ دي د ژوند نه،
په دغه حالاتو کې به نورم تنګ شي.
همدار زکیا غفور چې د پیښور یونیورسټي زده کوونکی ده او تعلق یې له باجوړ جنسۍ سره دی، وایي له نورو اندېښنو سربیره دوی سره دا هم اندېښنه ده که چیرې د طالبانو هغه غوښتنې ومنل شي چې هلکان او جنکۍ به یو ځای سبق نه وایي، نو په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د میرمنو یونیورسټۍ د نشت برابر دي، له دې سره به یو شمېر جنکۍ د لوړو زده کړو نه محرومه پاتې شي.
نور داسې خبرې دي، نو زما په خیال هغې باندې خو داسې شي چې زموږ د علاقې یا زموږ د سوسایټۍ یا زموږ د وطن نیم په نیمه آبادي چې دا په ښځو باندې ده، لکه هغوی بې تعلیمه پاتې شي، نو دا خو داسې شو چې موږ باید د جهالت دور ته واپس لاړو.
په اسلام آباد کې د قبایلي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای سغدریزه قوتونو سیمه ییز او نړیوال قوتونه پر دې مجبور کړل چې دوی ته سیاسي ځای ورکړي. د نوموړي په خبره اوس په دغه قوتونه هڅه کوي چې د ټولنې هر برخه باندې اغیز ولري
او دغه سیاسي ځای ورکېدو نتیجه به دا راپیدا شي چې سماج، کلتور، ثقافت، انساني او بشري حقوقونه د ښځو د ماشومانو په حواله چې کوم تهذیبي ارتقا مختلفه حکومتونه وړاندې کړي دي، د ریاستي ادارو د رول په حواله، د بین الاقوامي قانون په حواله، یو ډېر لوی کنفیوژن په سماج کې راولاړ شي. اوس چې پی خور کې کوم صورتحال دی ګیر چاپیره، هغه داسې دی چې ډېر شي ځوانانو ماته په خپله دا خبره وکړه چې د بډبیر سره خوشه متنو میرمزو ټیلبن په دې کې طالبان مسلسل گشتونه کوي او هغه کله وي چې پنسیو چتي کوي، نو په هغه چې پنسیو چا دی
خادم حسین زیاتوي کچیرې نړیوال او سیمه ییز قوتونو د سغدریزو مخه ونیوله، نو له دې سره به د سیمې خلک او په خاصه توګه ځوانان له یو ذهني کشمکش سره مخامخ شي او دارن کېدای شي چې د ټولنې حالات په خانه جنگي ور بدل شي.
نو عملی طور مخاصمت کی او فکری طور او ذهنی او نفسیاتی طور اغی سری دا اغی دا وجنا تخلیقی سوچ یا دا اغی دا وجنا پا داسی سیاسی او سماجی او اجتماعی خبرو مسلو سوچ کول بیا د زوانانو تا دیر گران شی او دا کنفیوژن خکاری اور فکر که اونش نو مات دا سخکاری چې د پاکستان کې، افغانستان کې، په ایران کې او په نور ملکونو کې د سیمې سماج په مختلفو حصو کې تقسیم شي او د خانه جنگي غاړې ته بنل شي.
خادم حسین وای کته هم په افغانستان او پاکستان کې ځنې خلک او په خاصه توګه ځنې ځوانان په فکری یا تصوراتي توګه کېدې شي له سغدریزو سره تړاو لري، خو د نوموړي په خبره په عملي توګه هیڅوک هم د طالبانو خبرو منلو ته تیار نه دي.
پورتو وای مشال ریډیو وار
د عوامي نېشنل پارټۍ د صوابۍ ضلع مشرانو د خپلو ګوندیزو دندو نه استعفا ورکړه. دوی دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د مئی د 11مې نېټې په انتخاباتو کې دوی ماتې وخوړه. د نوموړي ګوند مشران وایي دوی بشپړه تیاری نه وکړي او سهوې ترې هم شوې دي، نو ځکه یې بریا ترلاسه نه کړه. د یادولو ده چې د صوابۍ تر څنګ په نورو سیمو کې هم عوامي نېشنل پارټۍ په اوسنیو انتخاباتو کې واضحه ګټه نه وه ترلاسه کړې. اصرار تل له پېښور
دا عوامي نېشنل ګوند صوابۍ ضلع مشران تیرو ټاکنو کې په ماتې خوړلو لخپلو ګوندیزو څوکو لاس پسر شوي. د صوابۍ د ضلع صدر حاجي رحمان الله، عمومي سکرتر تمریز خان او نور غړو خپلو څوکونه د لاس پسرۍ دغه فیصله تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند صوابۍ ضلع د پخواني صدر حاجي رحمان الله په حجره کې په یو مهمه غونډه کې شوې چې مشرولي د ګوند صوبایي صدر اپراسیاب خټک کول او د پخواني وزیر می ابتخار حسین او عمومي سکرتر ارباب طاهر په شمول پکې د عوامي نېشنل ګوند مهم مشران ګډو. د یادې غونډې په اړه د صوابۍ ضلع د عوامي نېشنل ګوند پخوانی عمومي سکرتر تمریز خان مشال ریډیو ته وایي
تقریبا نه غونډه هغه زمونږ غونډه شروع او په دې کې موږ خپل شکست کم او جوهار وغه باندې موږ غور او فکر کوو، چې په صوابۍ کې د تاریخ په بڑو دین الله شي شو چې لکه موږ صوابۍ نه یو سټو مو نه بس شکست تسلیم او موږ خپل صوابۍ ته کم نه هغه مستفید کړي په دا ډول کوم مشران دي چې دې او مرکز دا د هغه خو خدای چې هغه ولا شو موږ غړي او شو کراولي صوابۍ کې سدي
عوامی نیشنل ګوند عمومی سکرتر ارباب طاهر سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو ټاکنو کې دوی د ناکامۍ منلو ترڅنګ په خپلو تیروتنو خبر دي او غواړي چې راتلونکي کې ازاله وکړي.
کی د ډیرو خبرو گنجائش تھا ماضی کی منگم ڈیری کوتا ہے شیوی دی کمزور ہے شیوی دی منگ تنظیمونا سال پور دی پتیر حکومت کی تاچ خبر شیوی دی کی داغے دا پارا مخ کی نکا تیاری وی نو کوتا ہے بنے وی شیوی اور ورکر ذات رانی دی پور اور سال پور اعظم ہدف دی راتل کی اخر نہ بعد باقی خپل فیصلیو کی دا فیصلو کو بنیاد مخفور اندیزو
دا چې د عوامي نېشنل ګوند د سیړنیزې کمیټې لراپور نو وړاندې د صوابۍ ضلع د مشرانو له سوکو نه لاسپسري د ګوند لپاره څه ګټې لرې شي تکړه جورنالیسټ نومان خان یې مشال ریډیو ته وایي
د عوامي نېشنل پارټۍ فیکټ فائنډینګ کمیټې رپورٹ چې کوم دی هغه راتلونکې میاشت کې سبمټ کیږي او د هغې نه پس به بیا دی کوتا هم خپلې منی او دغې به تبدیلي هم راځي او د هغې نه پس به فیصله کیږي د هغې نه مخکې په صوابۍ کې غونډه کیږي په هغې کې ګڼ شمېر د پارټۍ مشران شرکت کوي او په هغې کې د صوابۍ مهم مشران چې کوم دي پارٹی مستفی کی دا ناکامی صرف پسوابے کی ندا دا ناکامی پا چار سدا کم دا پا مردان کم دا پا پی خبر کم دا او دا صوبے پا نورو ازلا کے ہم دا او سو مشرانو پا مستفی کی دو سرا نشیرات لے پا پارٹی کی تبدیلے دا پارا دا ضروری دا مشران راغون شی دی خپل آل لڑی خپل ناکامے تسلیم وی او دا دے تبدیلے آغاز دا مرکز نہ ہم کی او دا صوبائی سطح نہ ہم تر سوچ پا صوبائی سطح بدلون نہیں راغلے عوامی نیشنل پارٹی پا آسان باندھے نشی سنبھالے دے
یاد دی وچ تیرو ٹاکنو کے ناکامی روستا عوامی نیشنل گوند دا ناکامی اسباب لٹولو لا یو سیړنیزه کمیټې جوړه کړې چې تر شلمې جولای وروسته به خپل راپورونه پارټۍ ته وړاندې کوي او د پارټۍ د چارواکو په وینا به د دغه راپورونو په نتیجه کې عوامي نشتل ګوند په پارټۍ کې د انتظامی بدلون مهمې فیصلې کوي او د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره به کوټلې کړنلار هم اعلانوي بلخوا کارپوهان وایي چې تر څو عوامي نشتل ګوند په صوبایي او مرکزي کچ پارټۍ کې انتظامی بدلونونه نه وي راوستي تر هغې د دوی ګټه نشي یقیني کېدی اسرار تل مشال رادیو پېښور
او سم له افغانستان نه یو رپورٹ پرون د خوست په تڼیو ګربز او ځاځي میدان ولسوالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی په مرسته د 130 میلیون افغانیو په ارزښت د ثبات پروګرام پیل شو په دې پروګرام کې به د یادو ولسوالیو په کلو کې د بې ثباتۍ لاملونه په ګوته کیږي او وروسته به په همغو برخو کې د اړتیا وړ پروژې پلې کیږي په اړه نجیب الله لوخیل راپور لري
نوموړی پروګرام چې د کلو پراختیا وزارت او یوسایډ لخوا په ګډه پر مخ بیول کیږي په هغو ولسوالیو کې چې هلته ناامنۍ او بې ثباتۍ ډېرې وي د کلیوالي شوراګانو سره په تفاهم کې فعالیت پیلوي دوی به د ناامنیو لاملونه مشخص کوي او وروسته به د ناامنیو د مشخص شویو لاملونو د له منځه وړلو او په کلیوالي کچه د امن او ټیکاو د ټینګښت لپاره بېلابېلې پروژې پلي کوي د خوست ولایت د کلو پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی د نوموړې برنامې د پیلېدا په مراسمو کې وویل چې د دوی د وزارت د نورو 500 ملي برنامو تر څنګ دا یوه بله ستره ملي برنامه ده چې په کلیوالي کچه به د خلکو ترمنځ د مخالفتونو او ستونزو لاملونه مومي او وروسته به په هماغه برخه کې رغنیزې پروژې پلي کوي
دغه برنامه د خوست په درې ولسوالیو کې یعنی ګوربز او تڼیو او ځاځي میدان ولسوالیو کې به وروسته د نن پرانستنه په عملي کار شروع کوي 130 میلیون افغانۍ د خوست لپاره تخصیص شوي دي دا به البته په هغه سیمو کې په اول قدم کې چې هغلته بې ثباتي موجوده وي د خلکو په منځ کې بې اتفاقي او نارضایتۍ موجوده وي مخالفتونه موجود وي د هغې د حل لاره به لټوي
د تڼیو ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان د نوموړې برنامې پیلېدل به ارزښت وښودله او وویل چې په ثبات پسې امنیت د قانون واکمني او د بې عدالتیو له منځه وړل تړلي دي
هر یو مشر په قام او ولس کې وزن لري دا یې پول کوي تاسو کولای شئ چې د دولت او د ولس ترمنځ اړیکې ټینګ کړئ ستاسو نه زما خواهش دا ده چې شفاف کار وکړئ داسې نه شي خدای نه خواسته چې یو ګروپ هم جوړ کړی وي او دا بیا سره چور کوي او یوازې ولس ته یو څاڅکی خولې ته ورولوي کله چې په کلیو بانډو کې ثبات پیدا شو دولتي حاکمیت هلته منځته راځي قانون تطبیقیږي ستونزه نه راځي امنیت راځي
خوست والی عبدالجبار نعیمی هیله وښوده چې یاد برنامه به ډیر ژر د خوست نورو ولسوالیو ته هم وغځیږي د ولد خلکو په همکاري او د امنیتي ارګانونو په هلو ځلو اوس په هره سیمه کې د پروژو پیل کېدنې ته شرایط برابر شوي دي
زموږ تاسو دا پروګرام به انشاءالله نه یوازې په تڼیو ځاځي میدان او ګربزو او اسماعیل خیل مندوزو کې به وي بلکې ډیر ژر به زما توقع دا وي چې نادر شاکوټ او دومند علی شیرو ته حتی مسافر ته انتقال سي
صبریت باخت هیڅ ولسوالیزم باید رغونی د پوشش څخه پات نه وي
د چاره یو شرکتون کې په دې باور دي کچېری په کلیدی سیمو کې د ثبات برنامه په شفاف او رښتینی ډول عملی شي نو یاد برنامه به د پخوانی پی آر ټی ګانو حقیقته شډکه کې چې تیرې ولسیزې په کلیو او ولسوالیو کې پر نوی دولتي واکمنۍ د خلکو د باور او د ولسی همکارۍ د راجلولو لپاره بیلابیل برنامه پلي کولی
نجیب الله لوخیلو په خوست کې او اوس هم یو بل رپورت په پاکستان کې د لسم جمعات نه کالج ته تلونکو زده کوونکو وای په دینه پویږي چې د خپل خصباوند ټاکلو لپاره لوړ زده کړې په کومه څنګه کې وکړي دوی وای د ځکه چې د سکول په زمانہ کې په دې لړ کې دوی ته لازم لارښوونې نه دي شوی رابیا کرم خان په دې اړه له اسلام آباد راپور لیکل
د نور کله پشان سخ کال هم یو شمیر زګون کی د لسم ټولګینه فارغه شوې دي او په دې فکر دي چې څنګه د خه مستقبل لپاره خوشوبه او یا مضمون خوخ کړي دغه سې زګونکو کې یو د پیښور د ملازو کلی وسیدونکو روبینه هم ده هغه وای چې دا غې لپاره ګران ده چې د لوړ زده کړو لپاره کم مضمون خوخ کړي ځکه چې دا غوي په سکول کې دا غې په دې حق له راهنمایي نه ده شوی
ما ته دا معلومات نشي چې کوم سبجیکټ پران چې ما ته پکې جواب ملو شي چې کوم مزمه لپاره آسان وي زویلیشن زمو په علاقه کې زمو ورونه کوي چې تعلیم مختنه دي چې ما سو گاید کیږي چې زمو تعلیم کوم ځین چې زو دا څو بیل زمو سو راهنمایي کې چې مو گاید کی چې مو ته خپل فیوچر ټول کو خپل کیریر جوړ کړی ما کې تعلیم کوی
د غرنګ د ثوابې وسیدون کې تر هغه زمان وای چې اغه د غملګری نه پوهیږي چې کوم شوبې لا انتخاب وکړي
پری میڈیکل لے الگ سی مخ کے بھائی کمپٹیشن لگ جائے ٹھیک ہے نا اور دس لگا مطلب دس نورم کولیگس دی کم ماں سرے دی اگی تم عمدہ لگا ماں سرے کو ٹول دشت دے کو سو گس مطلب صحیح کور نہ سو گائڈ سی سو او چا خپل لکه شروع نه ایم کنه چې زبلا کار کوم دې فیلډ د وزم کنه مخکې نه زمو سکول کې لکه اله پکړ دي چې مخکې نه غي گائیډ کوي کنه چې په کوم فیلډ کې خړ دي او بل لکه کالج سکم مسلې چې هغه څه کالج سکم ورته غي کې اډمیشن ملایي کې څه کنه ملایي
د سکوونکو دې مشکل په حق له د پیښور په هنتون د تعلیم او د سیړنې د سانګې پروفیسور حافظینا مشال ریډیو ته اویل
زموږه سټوډنټ خو کم دې روان دي خو هغه مسافر په شان دي چې هغه ته د خپل منزل ته کم دې پته نشته په وخت زموږه په اډوکیشن کې دا شان ته هغه کیریئر کونسلنګ لپاره انیشیلی دغه نشته دی یا کشته دی هغه ډېر کم دی موږ ګورو چې زموږ کومه ایجوکیټډ خلک دي نو دا هغه چې کم دی لکه ټول راشي مخکې راشي یا څوک میډیکل ته لاړ شي یا چې کم دی انجینئرینګ ته لاړ شي یا دا هغه نه پس نور پروفیشنز دي لاړ شي خو هغه چې کم دی هپ هاز ا سچویشن کې هغه ته پدې چې مخکې سخکاری نه چې زبرته څه کوم بیا
د پېښور یونیورسټي پخوانی وایس چانسلر پروفیسر قبله ایاز وینا ده چې حکومت له پدې حق له کار پکار دی ځکه چې هم دې ځوانانو سره د پاکستان مستقبل تړلې شوی دی
داسې ماهرین مخې ته راشي چې هغوی ته د خپل ملک او د بین الاقوامي لکه اوس خو د ګلوبلایزیشن دور دی چې په هغې کې دا اندازې ورته چې دا یو الګ یوجنا ہے چکم مخ کی پرتک کئی چی دا دوی ذہنی سویا سدا دا دوی ذہنی میلان و رجحان سدے او دوی با پکم میدان کے مخ کی لاڑ شی نو دا دے دے پرا دا سے مختلف تنظیمات پکار دی چا زمان دا نوے کل چکم دے دے اگر احنو مائیو
پروفیسر قبله ایاز زیاته کړه چې د زکوونکو رهنمایي ډیره ضروری ده ځکه چې دومره شوبې مخې ته راغلي دي کم نه چې د زکوونکو خاص نه دي خبر نو پکار ده چې په دې سلسله کې د رهنمایي سکه روان شي رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتو موسیقي فنکاران وایي د خراب حالت لوجه موسیقي ته تاوان رسیدلی همدارنګ کمپیوټري موسیقي هم د ډیرو هنرمندانو د کسب مخه نیسي دوی ګیله کوي چې حکومت هم د موسیقي د وده او د پښتو موسیقارانو د ژوند د ښه کولو لپاره څه ډول ګامونه نه پورته کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون د موسیقي نړیواله ورځ هم منځل کېده د اسلام آباد نه سراج ظهیر راپور لري چې د موسیقي په غږ پیلېږي
پاکستان کې د پښتو د موسیقي سره د تړلو هنرمندانو وینا ده چې یو پلو په پښتني سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې دی فن ته ډیر زیات زیان رسیدلې دی نو بل پلو کمپیوټري موسیقي یو شمېر هنرمندان بې روزګاره کړي دي او هم په دې سبب موسیقي کې هم هغه خوند پاتې نه دی د دوی په وینا چې دې لړکی د پاکستان حکومت هم څه خاص توجه نه دی ورکړي ګینې دا فن به نور هم مخ په وړاندې تللې وو د پښتو هنرمند نعیم توري دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
ورځې
مبارکی وایم ټول پښتنو سندرغاړو ته. پښتانه خو سه اداره خو نه لري د موسیقۍ دپاره، او په افغانستان کې د انقلاب نه مخکې ادارې خو وي، هغوی کار کوو. خو پښتانه چې دي هغوی په خپله خواري کوي او دې ځای ته ځان رارسوي. موږ په پاکستان کې موږ سره دولتي څه مرستې یا همکاري نه ده شوې، او په پښتنو کې خو سندرغاړو ته زما په خیال چې داسې په ښه نظر نه شي لیدی. غني خان فرمایي چې پښتانه چې دي سندرې خوښي او د سندرغاړو نه نفرت کوي، هغه یو حقیقت دی. خو بهرحال اوس چې کومه تعلیم یافته طبقه ده، اوس هماغه مقام ورکوي کوم چې نور قامونه خپلو هنرمندانو له ورکوي.
دغه رنګ د موسیقۍ استاد او موسیقار اے آر انور هم مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو د هنرمندانو زوال له کمپیوټري موسیقۍ نه شروع شوی دی. دی وایي
برقرار پاتې نه شي کوم چې په ستار کې، په طبله کې، په هارمونیم کې، په رباب کې، په دې سوزونو کې چې کوم حیثیت او کوم سرور او کوم دغونه خو بالکل ختم شو. او بل دا چې خلک هم ډېر زیات بېروزګار شو، شهنایي وه، توری وه. د دې کوم هنرمندان چې کومونه هغه داسې هنرمندانو چې هغه نه پیدا کېږي اوس، ورپسې د هغې بیا کشر کول چې را روان نه، هغې پکې دلچسپي ځکه وانهغستې شوه چې ورته هغې چاړې چاته غوږي او چاړې چا دپاره په محنت کې هغه هنرمندان چې کومو خلکو د دې چټې لپاره ځان وقف کړی وو، هغې بالکل د دغه سکرین نه بالکل اور شو، بالکل غیب شو. ولا علم چې هغې به اوس روزګار کوي، سبق کوي، سبق کوي، سبق نه کوي که نه. خو بهرحال دا چې دا موسیقي خو داسې علم دی او داسې هنر دی چې دا خو د هر چا په نصیب کې نه وي، نه هر سړی په دې باندې د سره حاصل
وي. موسیقار او هنرمند شاکرزی بیا وایي چې دوی له د نړۍ د نورو هنرمندانو سره د سیالي کېدو لپاره ضروری ده چې کمپیوټري موسیقۍ کې کار وکړي. د زیاته کړه
دور خو بدلیږي په هر ځای کې، او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، لکه څومره چې رفیکشن وړي کار کړی دی هغه اوس پورې یاد دی کنه. همدا خبره کوي نو په انډیا کې چې دغه کم کار کړو، لکشمیکانت یا رلا کم کار کړو، هغه تر اوسه پورې یاد دی. یا دغه نه مخکې کوم خلکو کار کړو، هر ډیورمن شو یا په پیلر شو، هغه کار اوسه پورې یاد دی. دغه په پاکستان کې خواجه خورشید انور شو یا نور هغه سي کمال احمد شو، داسې نور خلکو چې کم کار کړی هغه اوسه پورې یاد دی. تاسو په دغه لکه ټول کالو کې وګورئ چې د جانیز بومر چې کم دی هغه ډېر لږي، ولې چې کار ډېر زیات شو. بل تاسو وګورئ زه خو خپل څه خبره ته نه کوم، مزید بل چانه تاسو کوي چې زموږ په هر میاشت کې یو غانه یا دوه غانه هیڅ راځي، هغه د انشا په ول کې، هغه د بل چا په ول کې.
په مجموعي توګه د دې فن سره د تړلو هنرمندانو وینا ده چې دا یو لوی سند دی، او دې لپاره توجه ورکولو یو وار بیا د موسیقۍ هغه پخوانی بندرونه راجوندي کېدای شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه به د مخام تر شپږو بجو پورې روانه وي، خو ماته اجازه راکړئ په راتلونکي خبرونه کې به انیس اجمل در سره وي. تاسو په تلو تلو کې د استاد یار محمد په واسه کې را سندره ووري، او ماته اجازه راکړئ.
کل نمک مخزنا یار میں